السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت په سر له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي. د مخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، د دې سات خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل تاییدوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دیرش پوځیان وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاوي له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، او د بلاریس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهره چیان ونیول. خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي څه باندې دیرش پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند نن رسنیو ته په دې اړه ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاری بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه.
اخو د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده او د غزنی د روختون رئیس ازادي راډیو ته تایید کړي چې دیرش افغان سرتیری په نننی موټر بم برید کې وژل شوی او څلیرش نور ټپیان دي. په همدې تړاو د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لاړی روي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خاغلی نادری په حواله خبره شوې. خاغلی نادری په غزنی کې نننی موټر بم برید چې په کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي ټکان ورکوونکی او بشر ضد بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان د ځینو استازیو لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب نن رسنیو ته ویلي چې په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران د پارلمان له رئیس سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د افغان کډوالو او افغان دولت د اندېښنو په اړه همکاري وکړي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان در
په هغه لیدنه کې چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له رئیس کاغلی قالیباف سره درلوده، د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په تړاو یې د افغانستان اندېښنې ورسره شریکې کړې او د دغو اندېښنو د هواري په برخه کې د لازمو همکاریو غوښتنه وکړه. زموږ جدي هڅې روانې دي چې دغو اندېښنو ته له ډیپلوماتیکو لارو بشپړه رسیدنه وشي.
د ایران د پارلمان څخه باندې دیرشو استازیو یو تازه طرحه جوړه کړې چې که تصویب شي لمخې به په دغه یواد کې د ناقانونه کډوالو په وړاندې تدابیر لاسخته کیږي. په دې طرحه کې راغلي چې چیرته بهرنیان په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي په 15 کال بند او زیاتې نغدي جریمه محکومیږي، او آنې پوځیانو ته واک ورکړي چې د دغو ناقانونه کډوالو حامل موټر هدف وګرځوي. دې طرحې هغه اته لکه افغانان چې په ایران کې له اسنادو پرته اوسي اندېښمن کړي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیس کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی یې نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کی خدای لیاج دی وکي دا ډیره خطرناک بیماری ده. ما زور ولې دی ما ته به ولې دی ما دې اله کرمی ولې ده نو بیا شای مو ټلیفونه دا شپږ میاشتې کړی دي هغه مال علي دی لیدي خو بار ان کالا بچاو خو خخه کار به کنو سو بچاو نو شي بیا کال یاد دی مو داج بی یا شپته کال عمر می دی مو تاج بی دې به نو څور ژوند بی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 پته ماشومان په ګزنښت شوی چې 28 په خیبر پختونخوا کې دي. د بلاروس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهره چان نیولي. خلکو په بیلاروس کې د اگست 9 د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره پیل کړي او هر وار د پولیسو لخوا نیول شوی هم دي. د یک شنبه پر ورځ په پلازمینه مینس کې لږ تر لږه 15 وختونه نیول شوی دي. ښایي د ورځې په اوږدو کې د نیول شویو مظاهره چانو شمیر زیات شي. الکساندر لوکاشینکو د اگست 9 ولسمشری ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو خلک او اپوزیسیون یې نه مني او وایي لوکاشینکو په درغلي ځان ولسمشر کړی. اروپایي ټولنې په الکساندر لوکاشینکو بندیزونه هم لګولي او د هغه بیا ځلي ټاکنې په رسمیت نه ده پیژندلې. لوکاشینکو نږدې 3 لسیزی په بیلاروس واک چلوي. او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستو په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جونز 55 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه و پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښنه موږ ته مجموعاً 3 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
دا چې والد د غبریدونو مخنیوي نه کیږي په دی اړه د پوځي چارو له کتون کې سره غږیدل یو. بلخ او سمنګان کې د جګړې لویرې زینو په هنتونونو پرخي
په دې کتن کې د سولې پروسې او د ملي روغې جوړې د عالی شورا پر جوړښت دغه پر سرنګوالي ډېر مثبت بحثونه وسول.
د ولسمشر ویان د واخان مینه پالو چې ویلې افغان ولسمشر نن د ملي مصالحې عالی شورا په جوړښت غونډه کړې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وباله کبله د مړو شمیر 400 او وخت نور مسایل هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو هموی موټر له چاودیدونکو توکو ډک کړی وو او دغه برید پر یو تر سره کړ. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه ښیي او ویلي دي چې یوازې لس سرتیري وژل شوي او و نور ټپیان دي. په اړه یې پام وکړئ له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپورته.
سهار څخه ماته بجې په غزنی کې د ملي اردو کمانډویانو پر یو کنډک موټر بم برید وسو، خو له ساعتونو برید وروسته تر ماسپښینه لا هم په ښار کې د ایمبولانسونو ژغونه اورېدل کېده چې خلک یې اندېښمن کړي. د ولایت ویاند واحد الله جمعزاده داسې وویل:
نن سهار شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند د درېمې حوزې مربوطاتو کې د کلایجو سیمه کې د اردو په یو کنډک باندې موټر بم برید ترسره شوی ده چې تلفات لرو. په دې سترګې نسي پټېدلی، ولې تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لرو.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي د دغه پیښې له امله د دوی روغتون ته د 150 تنو مړي او 24 تنه ټپیان وروړل سوي دي. په ټپیانو کې هم د 60 تنو حالت ته اندېښنې وړ دی.
پیښې نه موږ ته مجموعاً 24 نفر زخمیان او 150 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي، ملکی خلک کې نشته.
په سیمه کې د ملي اردو سرتیرو د عیني شاهدانو په توګه ازادي راډیو ته وویل ټپیان تر 10 تنه زیات دي. دغه برید نن سهار د غزنی ولایت د درېمې امنیتي حوزې اړوند په قلایجو سیمه کې سوی وو. پښتنه دا پیدا کیږي چې ولی یو هموی ټانګ د سرتیرو تر سختو شک پوینټونو تیریږي او دا کنډک په منځ کې چاودنه کوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي لامل د سرتیرو بیغوري او د خپلو امیرینو او اوامرو ته نژمنتیا بولي. د دغې شورا یو غړي اسمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې نن د زابل د ولایتي شورا پر رئیس په موټر بم حمله کې یو تن وژل شوی او دوه وستنه نور ټپیان وو. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل نن لس بجې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان له کوره دندې ته پر لاره و چې ټونس ډول موټر ورباندې چاودنه کړې. د سیال په وینا په چاودنه کې نوموړی د خپلو دوو ساتونکو سره ټپي شوی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تاکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرګ ژوبله هم ډېره وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین ځاځي نه وپوښتل چې ولې د دا ډول پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل د استخباراتي ادارې نه مدیریت یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې مونږ بللی شو، ځکه چې هغه د مونږ ټول وسایط دی د امنیتي ادارو خصوصا د وسلوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د مونږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده چې باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډېره ضرور ده او هغه باید منځه لاړ.
او که چېرته له منځه نه ځي جنرال صاحب خپله دغو پوځیانو ته چې کنډکونه پر لویو لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي خپله پوځیانو ته یا نورو امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د مو وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول قانون د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلې ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي، او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعات کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نمونه نو ورکول کېږي په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قرول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاس ته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او وی ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وي موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسلوالې ډلې چې فعال دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دي. دغه بریدونه جګړه چې کېږي یا د حکومت د حاکمیت د قانوني د حاکمیت د حکومت لاس لاندې دي یا د طالبانو لاس لاندې دي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي دوی ته باید ووایي، دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
و اوس هم راځو یوې بلې امنیتي موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، جګړو او ناامنیو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو ناامنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګ کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونو ته ولیږي. په اړه یې پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
آبده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څنګ محصله ده. آبده وایي چې لا دوه اونۍ را پدې خوې کورنۍ د وسلوالو حملو لویر اجازه نه دا ورکړي چې په هنتون ته ولاړ شي.
کورنۍ مې د طالب او دایش لویر اجازه نه راکوي چې خپل پانتون ته ادامه ورکوم. مجبور یم چې دا کال د سره تکرار وای.
یو واسه آبده نه ده چې د وسلوال توتیخوالي د ذاتی دوه په تحصیلي مرکزونو د طرحګری زوبریدونو لویر د خپل درسونو له دوام پاتې شوی. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د اقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپل اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیاء شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیاء سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شو چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا وایروس د مخنیوي په مخه د قوس له 8 نیټې د هوت میاشتې تر 15 نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا د تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسی یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پانتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لري کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم مني چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو طرحګرو ډلو حملو په تحصیلي او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په 1500 کې څه باندې 300 زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کلیوی خوا په افغانستان کې د تاوتریخوالی او جګړې پیښې زیات دي، خو بل لور ته دولت او طالبان دواړه هڅه کوي چې دغه جګړې ته سوله ییز حل لار پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د تشکیلاتو د جوړښت پر سر له ځینو سیاسي مشرانو سره نن کتلی. جمهوری ریاست وایي په دغه لیدنه کې د سولې پر پروسې د ملي مصالحې عالی شورا د جوړښت او د یاد شورا د لمړۍ غونډې د جوړېدو په اړه خبرې شوې. په اړه یې پام وکړئ د ناجی صافی راپور ته.
وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر غنی تازه په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې د سولې پروسې په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې.
افغانستان جمهور رئیس نن د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د ملي روغ جوړي د علي شورا له رئیس ډاکټر صاحب عبدالله او د هیواد جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول صاحب سره وکتل. په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغ جوړي د علي شورا پر جوړښت، دغه پر څرنګوالي او د لمړني غونډې ته جوړېدو په اړه باندې ډېر مثبت بحثونه وسول.
دا په تاسو کې دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د جوړښت سباندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. تر دې وړاندې اروپای ټولنې د دغه شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه کړې وه او کابل کې امریکا سفارت هم د اروپای ټولنې د غوښتنې ننګه کړې وه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې غړي او دوه ورځې وړاندې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د افغانستان له حکومت څخه غوښتي و چې ژر تر ژره د ملي مصالحې عالي شورا غړي د معلوم کړي تر څو عملي کارونه پیل کړي او د سولې پر روان بهیر کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت او برېټانیا سفارت هم د اروپای ټولنې د یادې خبر پاڼې هرکلی کړی و او زیاته کړې وه چې افغان حکومت دې د ملي مصالحې د عالي شورا په جوړښت کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له بلې خوا بیا د بین الافغانی مذاکراتو د کړنلارې په نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په ټوله کړنلاره موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د دولت مذاکره کوونکي وایي د مذاکرو د کړنلارې پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وای اصلي مذاکرو کې پر کړنلارو د دواړو مذاکره کوونکو ډلو لخوا موافقه شوې ده. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپلمنځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو د ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړي و چې یو موضوع پکې د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله جګړې هم تودې شوې، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل. په غزنی کې نن سهار زوروره چاودنه وشوه او دغه راست په څو ولایتونو کې جګړو د خلکو ژوند اغیزمن کړی. پرون سره صلیب هم ویلي و چې د جګړې له امله د افغانانو کړاوونه بیخي زیات شوي دي. تازه امریکا ویلي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي، خو تازه دفاع وزارت دغه اندېښنې بې ځایه بللي. پاره د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره د جنگیدو لپاره کافي تجهیزات او سرچینې لري. د نوموړي په وینا د غزواکونه کولای سي له نړیوالو ځواکونو پرته وجنګيږي.
افغان ځواکونه په خمو موقعیت کې دي او وسنی امکانات او تجهیزات چې لري له افغانستانه ساتنه کوي. د هر ورځې په تیرېدو د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړيږي، کولای شي چې جګړه له ترانسپورټي او محاربوي پلوه اداره کړي. دمګړی ډېرې هوایي عملیات په خپلواکه توګه د افغان هوایي ځواکونو له لوري ترسره کړي.
د یکشنبه په ورځ 2290 سرتیری له ملي وردو سره یو ځای سول. د چارواکو په وینا افغان ځواکونه له طالبانو سربیره شل نورو تروریستي ډلو سره د جګړې په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دمګړی د افغان ملي وردو د سرتیرو شمیر 200000 تنو ته رسیږي او 150000 پولیس او امنیتي ځواکونه له دوی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد وونه وړاندې په ولسی جرګه کې ویلي وو کټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي هم د اندېښنې وړ ځکه نه ده چې د نوموړي په وینا په اوس کې شپږ نوي سلنه پوځي عملیات د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که څه هم افغان ځواکونه ښې وړتیاوې لري، خو له دو تر درې لسیزو به د نړیوالو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې معلومیږي امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي او ووزي ټول شک نسته چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ته مشکل جوړوي. متحد ځواکونه د لیرې څخه د تسلیحاتو په برخه کې یا په اقتصادي نورو مسایلو کې ورسره مرسته وکړي بهتره ده.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راښکته کړي.
آزادي رادیو. د افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له جنجالي څرګندونو وروسته یو ځل بیا د وزیرانو د کاري برنامو د اورېدو لړۍ پیل کړه. په اړه یې د خاطر پردیس راپور واوري.
له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولید، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکونې لړۍ بیا پیل کړه. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خراتمن نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې شپږ نومان وزیرانو ولسی جرګې ته خپل کاري برنامې وړاندې کړې. ولسی جرګه به سبا دغه نومان وزیرانو ته د باور رای ورکونې په مخه صندوقونه کېږدي.
ټاکل شوې سبا هغو شپږو نوماندو وزیرانو ته چې نن یې خپلې کاري برنامې وړاندې کړې د رای لپاره صندوقونه کېښودل سي.
د ښځو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، د ښار جوړونې نوماند وزیر محمود کرزی، د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري، کډوالو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نور رحمان اخلاقی، د ترانسپورت نوماند وزیر قدرت الله زکی او د ټولګټو نوماند وزیر قدرت الله یمین نن خپل کاري برنامې وړاندې کړې. ولسی جرګې له دې وړاندې لس نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وي، خو دغه لړۍ ونې وړاندې د امر الله صالح له څرګندونو وروسته چې یو شمیر وکیلان په فساد تورن کړي وو درول شوی وه. ټاکل شوی چې د یو شمیر نورو نوماند وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت او مرکزي بانک رئیسانو ته هم په دې ونې کې د رای صندوقونه کېښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اروپا او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه لري کوي چې له څو اونیو راهیسې لګولي وو. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبه خپره شوې ده، په اروپا کې 450 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 25,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پېښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,600,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچ د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پېښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوې بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي ډسمبر میاشت کې بازار ته راووځي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او اوس هم ستاسې یو شمېر اس ایم اسونه. محمد فهیم له کوټه 10 نلیکی وای ک په زیاتو وژنو وطن پر مختګ کولای، اوس په افغانستان د جاپان په چیر وو. سخی بادشاه شاهین لیکلی د خوست له زازی میدان وای د غزنی برید د طالبانو کار دی. نظری د لوګر لازری لیکلی وای د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوی، خو ولې طالبان بیا هم په جګړې ټینګار کوي؟ د ویلي دا جګړه د دین په اړه نه، بلکې د ډیورند او د کونړ د اوبو پر سر جګړه ده. عبدالغفور فریاد لیکلی وای طالبان د سولې له نومه ناوړه ګټه اخلي او افغان ځواکونه وژني. تازه خان سمسور لیکلی غزنی او ټول هیواد کې ناامنیو اندېښمن کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلی وای ولسمشر د ښوونکو د ماشونو په اړه ژمنې نه دي په ځای کړي، او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی وای هوا سړه ده او بې وزله لاسنیوي ته اړتیا لري. له دې سره دغه خبري مجله پای ته ورسېده. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.